واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د پنځشنبه په ورځ د افغانستان څخه د امریکایي قواو د وټرو پاړه د امریکا د کانګرس د ملي امنیت جرګې په یوې سمایي غونډه کې وویل چې د امریکایي ځواکونو تر وټرو ورسته د افغانستان له ګاونډیانو سره د پرمختللي همکارۍ په برخه کې خبري سوي دي. په دغه سمایي غونډه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په دې پریکړه غور وسو چې ټول امریکایي عسكر دي د سپتمبر 13 پورې لا افغانستان څخه وزي. د کانګرس یو شمیر غړو د هغه وندښنو پاکله ل ځانګړي استازي خلیلزاد نه وضاحت وغوښت د افغانستان څخه د عسکرو د وټلو ورسته چې د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته ګواښ رامنځته کوي. د امریکا د پاوز د مرکزی کمانډانی مشر فرانک مکنزي هم منځني ختیسته د سفر په مهال ویلي چې د افغانستان څخه د بارانی ځواکونو ل وټلو ورسته په دغه یوات کې د تروریستي ډلو د څارنې او پر ضد د مبارزې د څرنګوالي پاړه خپل وړاندیز د امریکا دفاع وزیر ته سپارل دي. د امریکا د کانګرس ګانشمیر غړي وای د افغانستان د راتلونکو پاړه اندیشمن دي او باید چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وټلو ورسته په دغه یوات کې د تیرو 12 لا سراوني وساتل سي او افغانستان سره باید مرستو ته دوام ورکړل سي. اسرائیل او حماس د پنځشنبه په ورځ د اوربند اعلان وکړ چې لامل د دوه خواو ترمنځ په غزي کې یو لس پرزنۍ جنگ چې په غزي کې د پراخ کچ تباہي جوړ کړي ختم سو. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر څخه د شپې نا وخت جاریسی په یو بیان کې ویل سی دی چې دغه پریکړه د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل د امنیتی شورا د غونډې ورسته سی وی چې پکښې د مصر لخوا وړاندې کړل سی وی په یو وړاندیز هوکړه سی وی و. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د اسرائیل د دفاع چارواکو د پاوز لوی درستیز او د ملي امنیت سلاکارانو د اوربند وړاندیز د دې ادا سره منزور کړ چې په دغه عملیاتو کې ستری بریاوې ترلاسه کړې دي. د فلسطین د حماس د لهم سمدستي په خبرګون کې ویل دي چې هغه به هم د دې موافقه درناوي کوي. د حماس یو چارواکي طاهر ناونو هم د موافقه تایید کړی ده. د فلسطین د روغتیا چارواک ویل دي چې په غزي کې تر اوسه د وجلسو کسانو شمیر 210 تر رسیدلی دي چې په هغه کې 15 ماشومان دي او د 400 څخه زیات کسان زخمیان سي دي. بل خو د اسرائیل چارواک ویل دي چې په اسرائیل کې 12 تنه وجل سي دي. ورسته شمیر شي چې په غزي کې تر اوسه د 15000 څخه زیات فلسطینیان بیکورسیبیدی. د امریکا او د روسیې د بارنو چار وزیرانو په لمړنۍ مخامخ کتنه کې په دې ټینګار وکړ چې د جدي اختلافاتو سره سره دوی کولی سي د ګډ کار لپاره لارې چارې ولټوي. د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن د چړشنبه په ورځ د روسیې د بارنو چار وزیر سرګی لاروف سره وکتل او ویل چې دا پټنه ده چې موږ اختلافات لرو او دا چې واشنگتن به د روسیې د تاجمی کړنو په وړاندې خبرګون وشي خو کده دواړه هیوادونو مشان په ګډه کار وکړي نړی په پسوله کې وی. یو امریکایي چارواکي چې دا غونډه کاری او غټور بللی ویل چې پکښه مهم پرمختګ ندی سوی او د ماسکو واشنگتن ترمنز د اړیکو پاړه بکار د ونی او قانون لپاره دوام وکړي. لاروف او بلینکن د روسیې او د امریکا د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او جو بایدن ترمنز د احتمالي سرمشریزي د نیټه د وړاندیز په ګډون پر مختلفو مسایلو خبري وکړي. د شغلی بلینکن پر وینا شای د روسیې او امریکا جمهوریتان پراتلونکو څونه یو کې سره وګوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی چې د امریکا متحده ایالات تیار دی چې پر ایران باندې لګیدلی بندیزونه لیرې کړي. شغلی روحانی د پنځشنبه پر ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې چې د ایران دولتي ټلویزیون د لارې خبرېده ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالات ایران کې پر تیلو، بانک او حمل او نقل باندې د لګول شوو بندیزونو لیرې کولو ته تیار دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ډیپلوماټانو ویل دي چې سخت مسایل پاتې دي او نسی کېدی چې د خبرو بریا تضمین شي. د ایران د مذاکره کوونکو پلاوی رئیس عباس عراقچی هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې یو شمیر اصلي موضوعات زیات باستارتي لري. ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د اپریل د میاشتې راهیسې د ایران د اټومي تړون د بیرته ساتلو هڅې کوي. دغه مذاکرات هڅه ده چې هم ایران او هم امریکا د 2015 کال په توافق کې در شو ژمنو ته بیرته مخه کړي. د عراق جمهور رئیس برهام صالح عربي رسنیو ته ویل دی چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ شی اړیکې نه یوازې د بغداد بلکه د ټول سیمه د پاره غټه وريدي. د امریکا شغ د راپور لمخې جمهور رئیس صالح ویلي چې د سیمه د غدواړو لوی هوادونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره عراق خپل رول ادا کوي خو تر اوسه پوری کوم برمختګ پکښ نه دی سوی. د روغې جوړې پاړه د غبیان په داسې وخت کې راغلي دي چې داسې خبرونه مسته چې د سعودي عربستان د استخباراتو مشر خالد الحمدان تیر میاست د ایران د انقلابی ساتونکو د کډس واک د مشر اسماعیل کانی سره په بغداد کې ملاقات کړی وو. چېړونکو په دې نظر دی چې سعودي عربستان او ایران له تیرو څو کلونو راهیسې په لبنان، عراق او یمن کې په نایابتي جګړو بوخت دي او د کنګل یو لوی ټوټه چې د اسپانیا تر ماریو کارت اپو لوی ده د انټارکټیکا له کنګل سو سوایلو بیلسیبي او په ویدل سمندرګي کې روانه ده. د ازادي رادیو د خبر لمخې د اروپایي فضائي دراوي چې دا ټوټه 4160 کیلومتره مساحت لري. له انټارکټیکا څخه د کنګل د ټوټې بیرېدل طبي کار دی. خو د کولوراډو پونتون متخصص ټیټس کامبو په خبره د کنګل د لوی برخې جلا کېدل شای ژر په کوچنیو ټوټو بدل سي او د په خبره په اقلیمي بدلون پوري اړن لري. نو موړ زیاتوي لدې کبله چې دا ټوټه په سمندر کې روانه ده او به کېدل به د سمندر د اوبو سطح لوړه نکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه سیمې چې طالبانو په کې جګړه زیاته کړې او نفوذ کړي ډېر څر به له طالبانو نه خلاصي. دا وزارت چې طالبانو ته د درنې مرجوب لې وراړول ادا هم کوي وی چې د دوی د نوې امنیتی پلان له مخې په دغه سیمو کې وضعیت ښه شي. په کابل کې د امریکا سفیر هم د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا افغان ځواکونه نه بلکې طالبان دي چې جګړې ته زور ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د حکمت سروش پر رپورت کې اوري.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن طالبان د جګړې په زیاتولو تورن کړي او ویل دي چې د دوه لټړون څخه سرغړونه کړي. ویلسن له فرانس پریس اژانس سره په امریکا کې ویلي چې د افغانستان اردو به طالبانو کې سند تللې بلکې طالبانو افغان ځواکونه او ملکی ځایونه په نښه کړي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د جګړو له تازه څپې سره د ملي دفاع وزارت وایي چې د نامنیو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی امنیتی پلان پلي کوي.
با اجرای پلان امنیتی وضعیت با گذشت هر روز بهبود پیدا خواهد کرد، چنانچه در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 176 طالب در 16 ولایت کشته شدند و به ترتیب ده‌ها تن دیگرشان زخم برداشتند. پلان‌ها و اهداف شوم کلان طالبان به خاطر سقوط ولسوالی‌ها و همچنان حمله بالای شهرها دف و طرد گردیده و در میدان جنگ عملاً با شکست سنگین روبرو شدند.
دا سمحال چې افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو او د جګړو زیاتوالي اندیښنې راپورته کړي. د امریکا د پوز مرکزی کمانډانې مشر جنرال فرانک مکنزی ویلي چې افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو لوتلو ورسته په دغه هیواد کې د ترحکرو د څارنی او پر وړاندې د مبارزې په اړه خپل وړاندیزونه د دفاع وزیر ته سپاري. مکنزی وایي په یو شمېر هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو د مشتیدو په اړه هم مذاکرات روان دي.
د چین، روس، ایران، پاکستان د دوی د نفوذ مخنیوي او د دوی سره استخباراتي او اقتصادي سیاسي رقابت او چې په افغانستان کې دوی د ماته سره مخ شو او په دې پوه شو چې د دې ځای د دوی اهداف نه ترسره کیږي، نو طبیعي خبره ده چې د خپل موخه نه تیر شوي نه دي. د دوی موخه د تحقق لپاره به هر اړخیز ګامونه پورته کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي رامنځته کېدو لپاره د سولې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. شننکي وایي کله افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې جګړه ونه دریږي، امریکا به له بهره د طالبانو ځپلو ته دوام ورکړي.
افغانستان په همسایه هیوادونو کې چې کوم دوی اډې تر شا پریدي، د غزای بدوی هوایی ځواک کاروي، ډرون الوتکه به کاروي او میزایل حمله به کاروي، او افغانستان کې دننه هم دوی د استخباراتو یو 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 جال تر شا پریدي تر څو هغه هدف چې دوی شل کاله مخکې ځپل د پاره راغلي او هغه بیا دلته راڅرګند نشي، او که طالبانو سره یو جوړجاړی نه کیږي نو بیا د دې هم امکانات شته چې دوی د غزواک د طالبانو پر خلاف هم وکاروي.
طالبان چې له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، د امریکایي چارواکو د دغه څرګندونو په اړه چې له وتلو وروسته به هم د افغانستان وضعیت ساري په رسمي ډول سند ویلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د پنځمه ورځ د کانګرس د ملي امنیت جرګه غي په استمایي غونډه کې افغانستان د امریکایي قواو د وټلو پاړه د جرګي غړو ته ځوابونه ورکړه. په دې استمایي غونډه کې د کانګرس یو شمیر غړو د یو شمیر اندېښنو پاړه هم له ځنګړي استاذ خلیلزاد نه پوښتنه وکړه. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت دوه جګپوړي چارواکي هم د پنځمه ورځ د سنا مجلس استمایي غونډه ته بلل شوي. دا چې خلیلزاد او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د کانګرس غړو ته څویلي جزئیات د وحید فیضی ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د کانګرس د ملي امنیت جرګاګۍ ته په استمایي غونډه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وټولو وروسته د ترهګرۍ د کنټرول په اړه د افغانستان له ګاونډیانو سره د پرمختللي همکاري په برخه کې خبرې کړې دي. څو وکړي شي چې د ترهګرو د آینده فعالیتونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په څارنه او پر ترهګرۍ د راتلونکو بریدونو د قابلیت په اړه زیاته همکاري وکړي. خلیلزاد زیاته کړه چې دا کار لا هم د بشپړتیا په لور روان دی. د کانګرس غړي په دې باور دي چې په بشپړ توګه د امریکایي ځواکونو وټول لپاره کم وخت پاتې دی، څنګه امکان لري چې د افغانستان له ګاونډیانو سره د راتلونکو وضعیت څارن لپاره توافق وشي.
کچری د څارنی او یاد هوایی برید د پاره ارتیای نو په دې اړه کار روان دی. موږ ډاډه یو که څه هم زموږ ټول ځواکونه به ووزی او زموږ د څارنی وړتیا به کم شي او همداشان به زموږ پر هوایی بریدونو هم تاثیر وکړي، خو د تروریستي تهدیداتو ټیټی کچې ته په کتو سره موږ په داسې موقعیت کې یو چې کولی شو په کافی اندازه څارنه وکړو او کافی ځواب ورکړو.
خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د نړیوال اجماع پر جوړولو لګیا دی او په دې وروستیو کې له روسیې، چین، پاکستان او اروپایي متحدینو سره کتلې دي.
We recently had productive meetings with Russia.
طالبان د دوو اساسي آینده لارو لغوره کولو سره مخامخ دي. هغه کولای شي چې د مذاکرات لار غوره کړي چې د سولې لامل کیږي، لته او تریخوالي لاس واخلي او په یو سیاسي حرکت باندې بدل شي او د یو د سیملت برخه شي چې د نړیوال ټولنې ترمن درناوي لري. خو که هغه د پوزي لارې واکته رسیدل غواړي نو هغه بل انزوا، سیمایزو او نړیوالو بندیزونو سره مخامخ شي. موک او زموږ متحدین به د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ ته دوام ورکړي.
خلیلزاد وایي چې په استانبول کې د کانفرنس پر جوړولو کار روان دی او له طالبانو او افغانستان حکومت څخه وغوښتل چې دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د سنا مجلس په بل استمایي غونډه کې د وسلواله خدماتو په جګړګۍ کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د سناتورانو پښتون ته ځوابونه ورکړل. په دې استمایي غونډه کې له افغانستان څخه د امریکا او ناتو د اتحاد د ټولو قواو د وټولو او د هغو د آینده خو او ناوړه عواقب پرخي خبري او پښتني وشوي. د هندو پاسفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست وزیر مرستل ډیوډ هیلوی وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو سره ډیپلوماټیکو هسته دوام ورکړي چې افغانستان سولې ته ورسیږي. د ویلکس هم د دوه لټړون څخه وروسته پر امریکایي او ائتلاف ځواکونو بریدونه نه دي شوي، خو پر افغانانو د بریدونو کچا ډیره لوړه ده. یو شمیر سناتوران وایي چې طالبان لا تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړې نه دي او القاعده ډله لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي.
What the Taliban does in the future.
دا چې طالبان به پر اتلونکي کې څه کوي دا هغه څه دي چې سفیر خلیلزاد پر خبرې وکړي. خو که طالبان غواړي چې په افغانستان کې واکولري باید د نړیوال ټولنې لملاتړ څخه برخمن وسی او دا نړیوال ټولنې ته یو فرصت په لاس ورکړي چې پر طالبانو اثر او رسوخ ولري چې له خلکو سره څنګه برخورد وکړي.
د کانګرس کشمیر غړي وای دوی د افغانستان راتلونکي پاړه اندیښمن دي او باید چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وټولو ورسته په دغه هیواد کې د تیرو کلونو لاسراوړنې وساتل شي او له افغانستان سره باید مرسته دوام ورکړ شي. وحید الله فیضی، امریکا غږ.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکېږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکایي وزارت افغانستان کې تیر څلور ساعتونو کې د کرونا وایروس 515 پیښې ثبت کړې. چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا د خپرېدو لپاره نه تر اوسه تر ټولو زیات ثبت شوی پیښلی. د امریکا روغتیا وزارت سرپرست د زیاتو ثبت شوو پیښو یو علت افغانستان کې د کرونا ویروس د تشخیص د امکاناتو زیاتوالی ښیي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کرونا د وایرس د 515 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړی چې شاوخوا څوارلس میاشتې وړاندې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو راهیسې تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی وایي دا پیښې په 15 ولایتونو کې ثبت شوي.
په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې 2559 مشکو کسان د کرونا لپاره د هیواد په ټولو ولایتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 515 تنه مثبت دي چې له دې سره د مثبتو شمېر په هېواد کې 15 ته ورسېدل. په یاده موده کې 155 کسان راوتلي دي او
متاسفانه داسو کسانو خپل ژوند داسې ورکړی. د امریکا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کرونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، کندهار، تخار او ننګرهار ولایتونو کې ثبت شوې. په کابل کې 22، کندهار کې 8، تخار کې 9 او په ننګرهار کې 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا وزارت په افغانستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې خپرېدل تایید کړي او په دغه هیواد کې د دغه وبا د پیښو زیاتېدو خبرداری ورکړی. خو په عین حال کې دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په افغانستان کې د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو یو علت دا دی چې اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره د ټیسټ امکانات د لومړۍ او دومې څپې په پرتله څو چنده زیات شوي دي.
زموږ غارزونه ښیي چې یو لامل دا دی چې زموږ د ټیسټ ظرفیت په هیواد په کچه زیات شوی دی. د دویم څپې په مقایسه موږ په اول څپې کې په ټول هیواد کې د 2000 تر 3000 ټیسټونو هغه اخر مرحله کې د تر 2000 د سونو ظرفیت مو درلود. په دویم څپې کې د ظرفیت تر 6000 پورې ورسید. اوس په نیک هیله د افغانستان دولتي سکتور کې تقریبا موږ د 2000 ټیسټونو ظرفیت لرو او د هغې تر څنګ د 1500 تر 15000 ټیسټونو ظرفیت په خصوصي سکتور کې موجود دی. په دې معنی چې مجموعا د افغانستان روغتیايي نظام کې د 25000 نه تر 28000 ټیسټونو د پی سي آر او جین اکسپرت په ټول هیواد کې موجود نه دی.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په 2 ولایتونو کې د کرونا وبا د وایرس د تشخیص لابراتوارونه شته چې دغه شمېر سربېره په شمېر ولایتونو کې خصوصي لابراتوارونه هم فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې د کرونا وبا د خپرېدو راهیسې ټول څه باندې 15000 تنه په کرونا اخته شوي، 2202 تنه پر دغې وبا مړه شوي او 15000 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. خو ملګري ملتونه په افغانستان کې پر کرونا د اخته شوو او پر دغه ناروغۍ د مړه شوو شمېر د عامې روغتیا وزارت له شمېر څخه زیات ښیي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د کرونا په ناروغۍ د مړه شوو خپلو خپلوانو مړي افغانو پته د اطلاع ورکولو پرته خاورو ته سپاري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ډیپلوماټانو اوربان ته د رسیدو لپاره د پنځمې پورز د فلسطین او اسرایلو د جګړې د اوربان لپاره خپل هڅې ګړندې کړې. مقصد دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ چې د لسو ورځو راپدې خوا جنگ روان دی د واشنگټن تاوتریخوالي مخنیوي وشي. د متحده ایالاتو په کانګرس کې هم دیموکراتانو د اوربان غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې جمهوریت غوښتونکو د حماس عمل غندلې ده او ویلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ له اخلاقي پلوه د اعمالو برابري نه تر سرګ کیږي. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رنا نورستانه نه اوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د وینو تویولو د پایته رسولو په هدف د بنیامین نتنیاهو څخه غوښتي چې د غزې په شخړو کې د پام وړ کموالی راشي. په ځواب کې د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې په پام کې لري تر هغه به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي څو اسرایلی وګړو ته امنیت نوي راوستلی. د اسرایل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالو دوام له کبله په واشنگټن ډي سي کې یو شمیر مظاهره کوونکو د اسرایل سفارت مخ ته راټول شوي وو. د امریکا په کانګرس کې هم وکیلان پر دې موضوع په دوه خواوو ویشل شوي دي.
وزیر بلنکن او جمهور رئیس بایدن دواړه د پردی تر شا په پراخه ډیپلوماسي بوختي. هغه مستقیما د اسرایلو د حکومت سره تړاو لري. په مستقیم ډول د مصر او په سیمه کې د یو شمیر نورو شریکانو سره هم په خبرو بوختي څو د شخړه پایته ورسي.
مترقی دیموکراتان د اسرائیل سره د متحده ایالاتو د مرستو د بیا ارزونې غوښتنه کوي، خو اکثرو اعتدال غوښتونکو د اوربند غوښتنه کړې. د اسرائیلو هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 212 فلسطینیان وژل شوي، په داسې حال کې چې د اسرائیلو 12 تنه وژل شوي. جمهوری غوښتونکي وایي دواړه خواوې مساوي مسؤلیت نه لري.
اوس د پام وړ ډیموکراټان شته دی چې غواړي پر اسرائیل انتقاد وکړي او داسې عمل کوي لکه دلته چې مساوات دي. دلته اخلاقي برابري نشته. له یوې خوا یوه ترګره ډله ده چې فلسطینیان په خپل هم له خطر سره مخامخوي، او بل پلو ته اسرائیلیان دي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره له ډیر احتیاط څخه کار اخلي څو دقیق بریدونه وکړي شي.
د اوربند لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په دوام د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د پنجشنبه په ورځ په تل ابیب کې د اسرائیلو سره یو والی څرګند کړ، خو د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ جنگ ته د پای ټکی ایښودو غوښتنه وکړه. شاوخوا 15 اویا زره ملکی وګړي له خپل کورونو تښتیدلي او د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې خونځیو او نورو عامه ودانیو کې پناه اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د واشنگتن د سټډیو نه رپورټونه اوري. په داخل کې د بیځای شو کسانو د څار نړیوال مرکز په خپل یو تازه راپور کې وایي چې تیر کال 55 میلیونه خلک د داخلي جنگونو او د مختلفو قدرتي آفتونو په سبب په خپل هیوادونو کې بیځای شو، چې نوی په سلو کې د افریقا د فرعي صحرا، شمالي افریقا او د منځني ختیځ د هیوادونو اوسیدونکو دي. له جنیو نه به د خبريال لیزا شلاین د رالیګلی رپورت خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شانه واوري.
کوم ماهران چې په نړۍ کې د قدرتي آفتونو څارنه کوي په دې فکر وو چې په 2000 میلادي کال کې به د کورونا د کوینونس د پینډمیک یا اوبا تر منځ کېدو په وجه نړیوال فهم او معقولیت نه په استفاده د نړۍ په ګوخه ګوخه کې د وسلوالو شخړو د کمیدو هڅه وکړي، چې په نتیجه کې به د بیځای شو خلکو شمیر هم په فوق العاده توګه کم شي. او فکر یې کاوه چې د نړۍ د اقلیم او چاپیریال د بدلون د مخنیوي په غرض چې په نړیواله کچه کومې حالې ځاري کیږي د دې سبب بشي چې خلک به د قدرتي آفتونو له شر نه په امان کې پاتې شي. خو د ناروې د مهاجرینو د شورا یا NRC د سرمنشي یان ایګلند په وینا په دې اړه د کارپوهانو فکر او سوچ ناسم ثابت شو. نوموړی وایي چې تیر کال د وسلوالو شخړو او قدرتي آفتونو له امله په مختلفو هیوادونو کې له 30 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو او اصلي ټاټوبونو تښتې ته اړ شو. نوموړی وایي
40 میلیون ټایمز ا چایلډ ا وومن اور ا مان واز ډیسپلیسډ ان 2020.
له 30 میلیون خلکو سره که یو ماشوم یا یو ښځه او یو سړی هم ظرف چې نو په 2000 میلادي کال کې په هر ثانیه کې د نړۍ په ګوخه ګوخه کې لاقل یو کس مجبور شوو چې خپل کور نه اوزي او په بل ځای کې پناه واخلي، او همدغه لړۍ سکل همغه سي روانه ده. نو وړه وا چې په روان میلادي کال کې تر دې دمه لا زیات خلک د وسلوالو شخړو او قدرتي آفتونو د زیاتېدو لامل خپل کورونو نه تښتې ته اړ شوي دي. په داخل کې د بیځای شو خلکو د سار د مرکز یا IDMC د دې رپورت لمخه تیر کال د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله تر ټولو زیات ملکی وګړي په سوریا کې بيځای شو. په دویم لمبر کې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او په دریم لمبر کې کولمبیا واقع کیږي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د افریقا د فرعي صحرا، منځنی ختیځ او په شمالي افریقا کې بيځای شوی خلک په نړۍ کې د ټولو بیکورشو خلکو 90% تشکیلوي. د IDMC عمومي رئیس الکساندرا بیلاک امریکا غږ ته ویل چې په ایتوپیا یا حبشه کې د کورنی جنگ او تشدد زیاتېدو لامل او هم په افریقایي هیوادونو موزمبیق او بورکینا فاسو کې د تندرو وسلوالو ډلو د حملو په وجه بيځای شو خلکو شمیر ورځ په ورځ لوړیږي. نوموړی ویل
In Ethiopia, we're looking at over 500,000 new displacements that were triggered by violence in the Tigray.
The Ethiopia, the Tigray po naqarara sima ki durustayu jagro lamala sa da pasa ni milun khalak bi kura shividi. Ham da ras pa da sima ki par bashari huquq bande de tiri aw zalm pe ki ham zyat shividi. Da Afrika da nimi wachi po yosh milur hwadun ki ham. تیر کال وسلوالو ډلو زړو لانجو او شخړنه په استفاده د خپل تسلط ساحه د ساحل سیمتا او هم نایجیریا او سومالیا ته پراخه کړله. په عین وخت کې کم خلک چې تیر کال بې ځایه شوي دي 98% د سیلابونو او توپانونو په شمول د قدرتي آفتونو او خراب موسم په نتیجه کې له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي، چې 90% یې د جنوبي آسیا، ختیځې آسیا او د آرام سمندرګي د سیمې په هیوادونو کې وو. همدا شان تیر کال د اټلانتیک په سمندر کې د سختو توپانونو له امله 2.1 میلیونه خلک د لاتین امریکا او د کارابین د سیمې په 14 هیوادونو کې بې ځایه شو. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تیر کال د تباه کوونکو ځنګلي اورونو د لګېدو او د سمندري توپانونو د راتک په وجه باندې 1.1 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د دې رپورټ لیکونکي په دې باور دي چې د تیر کال له قدرتي آفتونو نه چې موږ کوم مهم درس زده کړو، دا دی پرمختللي هیوادونه چې د خلکو عواید لوړ دي هماغسې د قدرتي آفتونو نه ځان نشي ژغورلی لکه څنګه چې د نړۍ د کم عایدو هیوادونو او یا د منځنۍ درجې د عوایدو د هیوادونو د وګړو حال دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
امریکا هغه عمومي جوازنامه لغوه کړې چې په مؤثره توګه بندیزونه او د بیلاروس د نهو دولتي تشابهاتو سره قانوني ورکړه راکړه زنداول و. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په و لیکل شو وانا کې ول دغه جزایی اقدام د بشری حقوقو له سبب شو چې د بلاروس چارواکي به اهمیت ګڼي. د امریکا د خزانه وزارت د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې عمومي جوازنامه صادر کړل او پر لبسې توګه یې وغځولې. د نهو شرکتونو سره ورکړې راکړې ته اجازه ورکړه. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ویلې علت یې دا و چې په هغه وخت کې د بشري حقوقو په برخه کې څرګند پرمختګ شوی و او په خاصه توګه علت یې په بلاروس کې د سیاسي بندیانو خوشي کولو. موږ د خپګان په توګه د بلاروس په خپلواک تاریخ کې پیدا کړه چې د بشري حقوقو وضع د باسکولو په توګه تر ټولو نه زیاته خراب شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه په بلاروس کې د 2020 کال د جمهوري ریاست د جعلي انتخاباتو په نتیجه کې او له دې نه وروسته د حکومت ځپل زیات شلو چې اوس په بلاروس کې څه باندې 340 تنه سیاسي بندیان دي. په بلاروس کې د بشري وضع د خرابېدو په نظر کې نیول سره د امریکا حکومت پریکړه وکړه نورا پراختیا به د بلاروس د دیموکراسۍ د لاهې سره سر نه لګوي او د امریکا د ارزښتونو ضد بوي. ښاغلی بلینکن وویل په نهو دولتي تشبثاتو باندې دغه اقدام تاثیر وکړ چې د لوکاشنکا د رژیم سره ملاتړ د بلاروسانو ځپل اسانوي او په تکرار سره د قانون حاکمیت ردوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن دری بلا روسان په نوم یاد کړل، بلا بلاګر او د جمهور ریاست کاندي د ساري کان سینیکا وا او د مستقل مطبوعاتو متخصص الهار لوسیک څرګندوي چې دوی د بلاروس په هغو لزګونو بندیانو کې دي چې د لوکاشنکا د رژیم لخوا په غیر عادلانه توګه له دې کبله بندیان شوي دي چې له خپلو بشري حقوقو او اساسي ازادیو نه کار اخیسته. د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه امریکا د بلاروس په چارواکو باندې هغه کوي چې سمدستي او بې له قاعده او شرط نه ټول هغه بندیان خوشی کړي چې په غیر عادلانه توګه توقیف شوي یا بندیان شوي دي. برسیره پر دې موږ ژمنه کړې ده چې د نړیوال ټولنې سره په ګډه کار کوو د هغو کسانو لپاره حساب کتاب ورکول نور پیاوړی کوو چې په بلاروس کې له بشري حقوقو نه سرغړونې کړې او ناوړه ګټه ورنه اخیستې وي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ آشنا را